کړي تر دې مخکې هم د توکیو 2020 لپاره اولمپیک کې برخه اخیستې وه.
قدر من اوریدون کو تاسو ازادي رادیو تغوا غیاستي په سو شیبو کې بعد د زهرو کاروان اونې خبرونه ووري خو تر هغه مخکې لاند خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت اندېښنې وړ دی. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. د غیدارې نن په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 18 میلیونه یې نارینه او څه باندې 18 میلیونه یې ښځې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړه. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویب لیکونکی اندری ګورشین په 6.5 کاله بند محکوم کړ. اندری تورن وو چې په 2 آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلی وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبډلې لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزه کړې ده.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې.
د کیهان په نوم یو بستري معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کله چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورې چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مه کښه،
مه کوه، خوشي مې
که
روانې، مه کښه، مه مې کښه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرم موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی وو، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نه شي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یاسیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره سوې او ویل سوې چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نه شم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نه شي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 2023 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کار کوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 16 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلاد دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لار پا مری که نوام پا مور خوص پیش خبر نه خم خم مارم
چی مونگ پلار نواخست 1.5 لک دالر بو انداغ سرمایه مطول او خرم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخ کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 18 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، او د دوی نظامیان وکولای شو چې 1500 جریب ازمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي. سکل د طالبانو حکومت په شمال ویدیزو ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجا کړی دي، ځکه پر اوسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کل که تر دیه محال در ولایت پکچه تر دیه شده به دیر مزید در کوکنار و لبوت سخ پاک سیمچی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرگو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او پا مجموعی که در مرکز پگردون پا یورس ولسوالی که کوکنار که رسوی وچی در دیه خشتون و جارول عملیات پای پر رسیدلی دی
رواندی تخریبشان به پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ راډیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوي وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
زمینایی که اینا از قبل کلوکی
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
سوي.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورم اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پړ او خون دمون خراب کړ.
دا مور او کلاب دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشې مخکې د یو خصوصي پوهنتون محصل و او د دې ترڅنګ یې آزاد کاروبار هم کاوه، خو د ده په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ځوروي چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشه یي مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړۍ نشه له څه څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له سړه وستونزو سره مخ سوی دی. دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته موخه راوړو، پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلا هم محصل یم. په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس په رشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو، یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط ماحول هم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار ور نه، د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو. شروع هم خود سګرټو نه وکړه، یو څه موده تش سګرټ بس، بعد د هغې چرسه ته مخه کړه. چرسه نه درې څلور کاله هم چرسه وڅکل، بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه ده، نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته ودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي، د خپل د کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه اخیستې، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه هم اخیستې دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول، او هغې نه باندې به هم دا مخدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری مو مایلې، دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل، رایې وړل، ما ته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چانه قرض کړل، ما ته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم پې دسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته، چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې دسې یو کار مونږ ته استفاده هم کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و، همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټول نه جدا. هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هېڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه هم د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو، خپل کورنۍ کې هم اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیاده وي، ډېره مافیا جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې په ناحق ناحقه خبره، هر څه که به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، د هر چا د سوال لاندې به ولو. نه، ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخر ورځو کې، د اخر نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دې لاره کې مصرف کړل. که مواد مخدر به مې استعمال کړی نه وای، اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفخانه کې، نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو، نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بېرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا پوهیدلاست چې ته درمنن یې ورسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد و ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونه ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي. دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دې باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاد نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دې غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي. اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي. لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپله نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپله نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی، او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سم خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم، وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاغ ته عجب نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمې موټر ورکه،
کې نه راکوي نو ولسوالۍ ته دی بیا.
زه وایم نه مې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بے انصافی ده، غلا په بل پوډر رکھے او تم اگر بولے ته چې داسې خبرې کیل نور څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهیږې، درزه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشې مې که وی کلی را ځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چیزی بیانو درزه چیزو زورونه ما وحر
تصور که چیزو می واس کت واغوندم او سادر بینا واخلم لوتی اوگه بد کرده
درزه مخشه پودری بد کرده موتر غلاکمی بد کرنه ده او لوتی اوگه گرده دل بد کرده مخشه
وایم خوشی میکه داد اخبر درزه را درزه ما
نه ده خوشی کوم پتا هیچ باور نشتا دا زینوی چی و تختی درزه چی ولس والی دلاش مخشه
مکه و وایم خوش میکه درزه ما در سره مرتی لکه و خوش میکه کنه خدا
رازا
سلام علیکم قومندان صاحب
و علیکم سلام
قومندان صاحب تاسو ته تلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی
خخ تلیفون راکه
ا دغه قومندان سم واخلی
سلام علیکم مالک صاحب
و علیکم سلام قومندان صاحب څنګه یاست
شکر خې مهرباني وکي مالک صاحب
قومندان صاحب ځکه ټول زمون د کلی او پوري تاسو سره باندې دی
خخ هغه الک یاده وی چې د موټر د غلا په تور مونږ نیولای وو
او هغه یاده ما نه خوشی کې موټر پیدا شو
ګوره مالک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو
رښتیا هم هغه لک بې ګناه دی زموږ شک بې ځایه و
ما ستا له ټیلیفونه پرته هم خوشی کاوه دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی
وبخې قومندان صاحب تاسې په زحمت شوئ بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخ شرمنده شوم
ولې شرمنده شوې بچه تا خو غلا نه ده کړې او دا د خوشی کوو دی په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نه را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې د عزت ژوند کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانه ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې دا وطن په ځوانانو ابادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډېر بد شی ده هم زما صحت او هم عزت را تباه کړه بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان Oh,
لاس تو لاس درا تنا نواد لاس تنا درا
یواد لاس تو لاس درا